اوس بل رکو چې شروع کیږي، او ما تاسو ته ویلي وو چې اولنې رکو او دا سلورم او پنځم رکو دا په نهمه هجري ذیقعده کې نازل شوي وو، او دویم او دریم رکو د فتح مکه نه مخکې نازل شوي وو. دا خبره په ذهن کې خودل ضروری دي. د دې ټول بیک ګراوند هم ما تاسو ته بیان کړی وو چې کله مکه فتح شوي وه او په نهمه هجري کې څه شوي وو او په لسمه کې څه شوي وو. ټیک ده، تاسو ته پته ده چې د فتح مکه نه مخکې څه شوي وو. مسلمانانو له د جهاد د پاره د راوچتولو کوشش شوی وو چې تاسو ته د الله په لاره کې وتل دي، چېرته دا محبتونه ستاسو د خپو بیړۍ جوړې نه شي. فیصله وکړئ چې ستاسو محبتونه د چا سره دي، او د ذیقعده نهمه هجري نه پس څه نازل شوي وو. چې کله حضرت علي رضی الله عنه تلی وو او هغه اعلان کړی وو د حج په مجمع کې، او اولنی رکو او څلورم رکو او پنځم رکو په نهمه هجري ذیقعده کې نازل شوي وو. اولنی رکو اول ولی راغی، دا داسې دی لکه په یو ځای کې چې هډلاین وي چې بارات دی د داسې خلکو نه، یعنی بیزاره دی الله او د هغو رسول. او شپږ آیتونه نازل شو، او د دې آیتونو په باره کې پکار دی چې تاسو ته پته وي چې دا کله نازل شوي دي. چې کله تاسو ته د دې د شانې نزول پته نه وي، نو بیا به تاسو نه پوهیږئ چې دا څه خبره کیږي. اوس مکه فتح شوې ده، د هغې نه پس د آیتونه الله تعالی فرمایي: لقد نصركم الله في مواطن كثيره. البته بشک الله تعالی ستاسو مدد کړی دی په ډیرو موقعو باندې. په جنگی بدر کې د الله مدد راغی، بیا په جنگی احد کې د الله تعالی مدد راغی، بیا په جنگی خندق کې د الله مدد راغی، په فتح مکه کې د الله تعالی مدد راغی. لیکن دلته خاص طور ویلی شو و یوم حنین، او د حنین په ورځ چې ما ستاسو مدد وکړو. اوس درته د جنگی حنین په باره کې لږ شان ویل غواړم چې د دې خاص نوم ولی راغی. نو دا ګورو، مونږ په غزوه حنین کې داسې حالات وو چې هغه انکسپیکټډ وو، یعنی غیر متوقع وو، د چا د هغې نه توقع نه وه. او په هغې کې د غور کولو سره د انسان په ایمان کې مضبوطی راځي، د دې سره همت پیدا کیږي. حنین د مکه او طائف په منځ کې د یو ځای نوم دی، د مکې نه تقریبا د لسو میلو نه په لږه زیاته فاصله کې دی. چې په رمضان اتمه هجري کې مکه فتح شوه، نو قریشي مکه خپله وسله وغورځوله. د عربو یوه مشهوره بهادره جنګ کولو والا قبیله وه، د هغې نوم و هوازن، د هغې د یو شاخ نوم و بنی ثقیف. دوی د طائف و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله طائف ته تللی و، نو طائف والا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې اشته و او زخمی کړی و. نو دا خلک هم په هغې کې شامل و، د هوازن د شاخ بنی ثقیف. په دې کې هلچل شروع شو، دوی جمع شو او وی چې د فتح مکه نه پس خو مسلمانانو ته ډیر غټ قوت میلاو شو، طاقتور شو. او د دې نه پس دا خبره لازمی ده چې دوی به اوس په مونږ پسې راځي. نو په کار دا ده چې د دوی د حملې کولو نه مخکې مخکې مونږ په دوی باندې حمله وکړو. د دې دپاره د قبیله هوازن چې څومره هم شاخونه وو، د مکې نه د طائف پورې هغه خواره وو، د دې قبیلې ټول لوی واړو رایوزی شو، سیوای د یو څو کسانو نه چې هغه واړو وو، او یا هغوی ډیر بوډاګان او کمزوري وو. د سلو نه کم وو. د دوی لیډر مالک بن عوف وو. دی وروسته بیا مسلمان شوی وو، په قادسیا کې شهید شوی وو. دو په ډیرو جنګونو کې حصه اخیستې وه. دی په هغه وخت کې د مسلمانانو ډیر خلاف وو او ډیر په جوش کې وو. نو د قبیلې اکثرو خلکو د دو د خبرې سره اتفاق وکړو چې د جنگ تیاری دی شروع شي، او د دې قبیلې ټول خلک په دې خبره متحد شو سیوای د دوو قبیلو نه. او دا سب ترایبز وو، یعنی د قبیلو لاندې شاخونه وو، بنو کاب او بنو کلاب. لکه څنګه چې په قریش کې بیا لاندې نورې قبیلې وې، نو دغه شان ټول د جنگ لپاره تیار شو سیوای د دې دوو قبیلو نه. دوی هوښیار وو. دوی وې چې که د مشرق نه واخله د مغربه پورې ټوله دنیا هم د محمد خلاف شي صلی الله علیه وسلم، نو بیا به هم الله تعالی دوی په خلکو باندې غالب راولي او هغوی وی چې موږ د الله سره مقابله نشو کولی، باقی ټول معاهدې کړي وې. او مالک بن عوف دا ټول ښه د قوت سره په جنګ کولو باندې آماده کړل. د دې تدبیر سره چې هر بنده به د خپلې فیملی سره ځي او خپل ټول مال به هم د ځان سره وړي، ولی ځکه چې هغه به بیا د میدان جنگ نه نشي تښتېدی، ځکه چې خاندان به ورسره وي، مال به هم ورسره وي، نو دا به د خپو زنځیرونه جوړ شي، نو بیا به څوک واپس کیږي نه. په ځینې ځایونو کې راځي چې 4000 کسان وو، په ځینې ځای کې راځي چې 3000 وو، او په ځینې ځای کې راځي چې جنگ کول واله 4000 وو او باقي ټولې ښځې او بچي وو. نو دا هغوی سره 4000 یا 3000 وو ټول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې د دې منصوبې پته ولګېده په مکه کې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې پسې د تلو تیاری شروع کړو. اوس په مکه کې عتاب بن اسید امیر جوړ شو، او معاذ بن جبل د دو سره د اسلامي تعلیمات زده کولو لپاره پریښودو. دا خبره نوٹ کړئ، معاذ بن جبل پریښودو چې د خلکو له تعلیم ورکوي، ځکه چې ډیر خلک نوی نوی مسلمان شوی وو، او د قریش مکانی اسلحه او د جنگ سامان قرض واخیستو. اوس ګورئ ټول ندی مسلمانان شوی، دا خبره یاد ساتئ. مکه فتح شوه لیکن ټول خلک لا ندی مسلمانان شوی. اوس داسې کسان شته چې ندی مسلمانان شوی. صفوان بن امیه هغه څوک دی؟ د امیه بن خلف زوی وو. دی د حضرت بلال رضی الله عنه مالک، او بلال لبی ډیری سزاګانی ورکولې ځکه چې هغه غلام وو. صفوان بن امیه د قریش سردار وو. هغه وی چې تاسو زمونږ نه د جنگ سامان په زبردستۍ سره اخیستل غواړئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نه، زه خو استانه قرض کوم. حالانکه په دې وخت کې خو حکومت ته مسلمانانو دی، او د هغوی امیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. کو هغه وغواړي نو زبردستی هم کولی شي چې تاسو څوک یې چې فاتح خو مونږ یو، تاسو خو هسې هم کافران یې، نه در کوو در لمونږ اسلحه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هم وویل چې نه، مونږ خو قرض اخلو، د دې د واپس کولو ذمه داري زمونږ ده. نو هغه فورا قرض ورکړو. او نوفل بن حارث ورله 3000 نیزې ورکړې. امام زهري روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 4000 لخکر روان کړو د هغوی سره د جنگ کولو دپاره. ځینې ځای د 12000 فوج په باره کې هم راځي. 10000 خو د مکې د فتح کولو دپاره راغلي وو، او 100 هغه کسان شامل شول څوک چې په مکه کې مسلمانان شول. 10000 فوج د مکې د فتح کولو دپاره راغلی وو، او 2000 ورسره د مکې او د هغې د خواو شانه میلاو شو. او په شپږم شوال کې، یعنی په وړوکي اختر کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هفتې په ورځ د جنگ دپاره ووتو، او ای فرمایل چې سبا له به د خیره زموږ د قیام د خیف بن کنانه په هغه مقام باندې وي چې کوم ځای قریشي مکه جمع شوي وو. د مسلمانانو خلاف بایکاټ کړی وو. اوس دا ټول لخکر د جهاد دپاره ووتو. د مکې بېشماره خلک، ښځې او سړي د تماشې دپاره هم وتي وو. د هغوی دا خیال وو چې کچری مسلمانانو بیلي، نو موږ ته به هم د هغوی نه د بدلې اخیستو موقع میلاو شي، او که دوی کامیاب شو نو بیا به هم زموږ څه نقصان ونه شي. په دې خلکو کې یو سړی وو چې د هغو نوم شیبه بن عثمان وو، چې هغه وروسته مسلمان شوی وو، او خپله واقعه یې بیان کړې وه چې په غزوه بدر کې زما د پلار د حضرت حمزه په لاس او ترمې د حضرت علي رضی الله عنه په لاس قتل شوی وو. د هغوی د قتل په وجه زما په زړه کې د انتقام ډېره غټه غصه وه، نو ما دا موقع د غنیمت موقع وګڼله او د مسلمانانو سره شوم. ما وی چې ما ته په سو طریقه باندې موقع میلاو شوې چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړم. زه د هغوی سره شوم، او هر وخت به د موقع په تلاش کې وم، تر دې چې د جهاد د شروع په وخت کې چې د مسلمانانو خپې راووتې او هغوی وتښتېدل، نو ما موقع بیا مونده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شوم. ما سو کتل چې د خی طرف نه حضرت عباس رضی الله عنه د هغوی حفاظت کوو، او ګس طرف ته ابو سفیان، او تاسو ته پته ده کنه چې ابو سفیان بن حارث څوک دی؟ هغه چې په بدر کې قافله بوتلی وه او هغه هم په فتح مکه کې مسلمان شوی و. ځکه زو شاته تلم او اراده مې کوله چې د تورې سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړم، چې په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر په ما پریوتو. هغه ما له آواز راکړو چې شیبه دلته راشه. د ځان خوالی را وغوښتم او خپل لاس یې زما په سینه باندې کېښودو او هغه دعا وکړه چې یا الله دې د شیطان نه لرې کړې. او چې ما څنګه نظر اوچت کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په زړو د خپل سترګو نه د غوږونو نه او د خپل ځان نه هم ما ته ډېر خوږ شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما له حکم راکړو چې زه لاړ شه او د کافرانو مقابله وکړه. اوس خو زما دا حال شو چې زه خپل ځان په هغو باندې قربان کړم او د دشمن مقابله مې وکړه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد نه ما پس راغی نو زه حاضر شم او هغو زما د ټولو خیالاتو متعلق خبرې وکړې چې ته د مکې نه په دې نیت سره راوتې وې کنه، زما د قتل د پاره وتې وې کنه، لیکن د الله سبحانه وتعالی اراده ستانه د نیک کار د اخیستو وه. نو دا د هغو واقعه ده. او دغه شان په هغه سفر کې یوه بله مشهوره واقعه هم راځي، هغه به تاسو اورېدلې وي. د ابو برده بن حارث چې د طائف په مقام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې ونې د لاندې آرام کوو، یو سړی راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توره یې واخیسته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې اے محمد، اوس به تا څوک زمانه بچ کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله. د دې خبرې د اورېدو سره د هغو د لاس نه توره وغورځېده او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم توره اوچته کړه او د هغو نه یې تپوس وکړو چې اوس به تا څوک بچ کوي زما د لاس نه؟ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه معاف کړی و او هغه مسلمان شوی و. الله اکبر. او د هنین مقام ته مسلمانان روان شو او هلته ورسېدل. مسلمانان وی چې موږ مخکې تلل غواړو او چې کله هغوی ته پته ولګېده، جاسوسان ورته خبر ورکړی و چې مسلمانانو تیاری کړې ده او را روان دي. چې مقام هنین ته ورسېدل نو مسلمانانو پړاو واچوه. نو سهیل بن حنزله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو چې یو سړی چې په اس سور و اوس ته دشمن د طرف راغی. او هغه وایي چې قبیله هوازن سره د خپلې پوره قبیلې او د سازو سامان را روانه ده د مقابلې دپاره. په دې خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او وی فرمایل چې پروا مه کوئ، دا ټول سامان به د مسلمانانو لاسله د غنیمت په طور راځي. او په یو ځای کې د مو کړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن حلات جاسوس جوړ کړو چې د دشمن د حال خبر راوړه. هغه دشمن طرف ته لاړو، ټول خبرې راوړو. د هغوی لیډر مالک بن عوف یې ولیدو چې هغو خپلو خلکو ته وی د هوازن چې کوم امیر دی، هغوی چې د محمد تر دې وخته پورې د یو بهادر او تجربه کار قوم سره مقابله نه دراغلی، د مکې د ساده قریشو سره مقابله وکړه او خپل ځان ورته ډیر غټ طاقت ښکاري. اوس به هغوی ته پته ولګي چې څنګه سهر شي. تاسو ټول داسې صفونه جوړ کړئ چې د هر کس شاته د هغو ښځه او بچي وي او د خپلو تورو میانونه مات کړئ او ټول په یو وخت باندې هله ووایئ. دی په جنګ کې ډیر تجربه کار و. د خپل فوج یو څو دستې هغوی ځای په ځای پټې کړې، په مختلفو ځایونو کې په غرونو کې پټ کړل مختلف ګروپونه. د دې د لښکر دا قسمه تیاری وې او بل طرف ته د مسلمانانو دا ولنې جهاد وو. هغوی دولس سره سپایان د مقابلې لپاره راوستي وو. تاسو سوچ کوئ اوله به همیشه سو کېدل چې مسلمانان به ډېر کم وو او کافران به زیات وو. اوس دشمنان 4000 دي او مسلمانان 12000 دي. ټیک ده، په اول ځل داسې وشو او سامانی جنگ هم ډېر وو. د بدر او احد په میدانونو کې دی کتلی وو. په بدر کې صرف 300 او 14 کسان وو او بې د سامان خلکو په یو ډېر غټ لښکر باندې ګټه بیا موندې وه. یعنی جنگی ګټلی وو. نن د مسلمانانو نظر په خپل کثرت وو چې مونږ ډیر یو او تیارې مو هم شته. د هغوی د خولې نه داسې کلمې ووتې چې نن خو ممکنه نه ده چې مونږ دې وبایلو. نن خو بس د مقابلې انتظار دی، دشمن به فورا وتښتي. الله اکبر! نو بیا څه شو؟ هغه به اوس مونږ ګورو. د الله تعالی دا خبره خوښه نه شوه. د الله تعالی داسې خبرې نه وي خوښې چې د چا په خپل طاقت باندې یقین وي. نو څه شو؟ قبیله هوازن یو ځل حمله وکړه او هغه کوم خلک چې پټ شوی وو نو هغوی د څلور طرف نه دوی ګیر کړل او داسې دوړه وه، نو داسې ښکارېدو لکه ورځ چې په شپه کې بدله شوه او د صحابه خپې جمع نه شوې، بلکې هغوی وتښتېدل. صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سرلی باندې سور وو او هغه نه وروستو کېدو، بلکې مخکې روان وو او ډیر کم صحابه وو، تقریبا 300 او یا به سل وو، بلکې د دینه هم کم وو. او هغوی ښه د استقامت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لګیا وو او جنګېدل. او دوی هم وی چې تاسو مخکې مه ځئ، ولې ځئ مخکې؟ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حالت ولیدو نو هغو حضرت عباس رضی الله عنه له حکم ورکړو چې دا وشو. خلق ټول واپس شو په منډه، ځکه چې د غرونو نه غشي راتلل او دا داسې زبردست تیرانداز و چې د دې غشي به ډیر صحیح لګېدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې پاتې شو، خلکو ټولو تښتېدل شروع کړل. دومره لږ خلک پاتې شو. تاسو دې ته وګورئ، حضرت عباس رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړو چې صحابه ته په زور باندې آواز ورکړه او د حضرت عباس رضی الله عنه آواز ډیر په زور وو، ډیر تیز آواز وو. وی فرمایل چې خلکو ته ووایه چې تاسو کوم ځای یې چې تاسو د ونې د لاندې بیت کړی وو، دا به انشاءالله تاسو په سورة الفتح کې وایئ. دا د صلیح الحدیبیه په موقع باندې بیت شوی وو او دې ته بیت رضوان وایي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسی بیت کړی وو. او سورة البقره والا چرته دي؟ او هاغه انصار چرته دي چا چې د خپل ځانونو د قربانو عهد کړی وو؟ ټول واپس راشئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. اوس د حضرت عباس رضی الله عنه آواز د بجلی په شان کار وکړو. هاغه ټول خلق چې واپس روان وو را وګرځېدل، دومره د بهادرۍ سره واپس شول او الله تعالی د فرشتو په ذریعه هم مدد وکړو. او د هوازن چې کوم کمانډر وو، مالک بن عوف، خپل اهل او عیال او مال هر سی پرېښودل او په قلعه کې پټ شو او بیا په هغو پسې ټول قوم هم منډه کړه او یا سرداران قتل شو، ځینو مالونه پرېښودل او د مسلمانانو په قبضه کې د دوی شپږ سوه قیدیان راغلل، 43,000 اوښان راغلل، 30,000 بیزې راغلې، 30,000 اوقیا سپین زر راغلل. او یو وخت هغه هم راغلی وو، د یو مشرک بیان دی چې د هنین په ورځ چې کله هغوی د مسلمانانو سره جنګېدل لکه بنده چې د بیزې نه پیل وشي، دومره وخت هم مونږ هغوی لور نه کړو چې هغوی جمع شي او هغوی وتښتېدل. مونږ په هغوی ورپسې شو تر دې چې یو صاحب په سپین قچر باندې سور وو، مونږ ته په نظر راغی او مونږ وکتل چې ښکلی نورانی مخونه واله خلک داغونه چاپېره دي. داغو د خولې نه ووتل چې ستاسو مخونه دي وران شي، واپس لاړ شئ. داغو صرف دومره وینا وه او بیا مونږ وبایلله. او بیا مسلمانان زمونږ په اوږو باندې سواره شو. او بیا مشرکانو ووی، او دا خبره هم راغلی وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی طرف ته یو موټی خاوره هم غورځولې وه. حضرت ابن مسعود فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف اتیا مهاجر او انصار پاتې شوي وو. مونږ هغوی ته شا اونه خیله او الله تعالی اطمینان او سکون نازل کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سپین قچر باندې وو او دشمنانو طرف ته مخکې کېدو. زناورو ټکرې وخوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکته شو. ما ورته آواز وکړو چې حضور برشه، الله دې بره وساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو موټی خاوره راکړه. ما ورته خاوره ورکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خاوره کافرانو طرف ته وغورځوله. د دې سره د هغوی سترګې ډکې شوې. بیا یې وفرمایل چې مهاجر او انصار چرته دي؟ وی فرمایل چې هغوی له آواز ورکړه. ما آواز ورکړو چې توري اوچتی اوچتی را روانې شوې. په یو روایت کې راغلی دی لکه غوا چې خپلو بچو طرف ته روانه شي. هم دغه شان مسلمانان په منډه باندې راغلل، ټول راغلل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته جمع شول. ټول واپس راغلو چې د چا استلی و نو هغو زیره واچوله. اوس پیاده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول. څوک په اوښ سوار وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته را جمع شول. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته چې یا الله، تا چې زما سره کومه وعده کړې ده نو هغه پوره کړې. بیا یې خاوره اوچته کړه او کافرانو طرف ته یې وغورځوله او هغه د ټولو په سترګو کې لاړه. او بیا مسلمانانو په هغوی باندې حمله وکړه او د هغوی قدمونه را ووتل او مسلمانان په هغوی ورپسې شول او بیا هغوی ته مال غنیمت میلاو شو. او هغوی وی چې موږ ته داسې ښکارېده لکه چې د ځمکې او آسمان په منځ کې چې دوه مجمع جنګیږي. او هغوی وی چې زموږ په سترګو او خوله کې خاوره تلې وه. نو دا ټول تفصیل وو. اوس موږ ګورو آیتونه. الله تعالی وفرمایل چې موږ خو ستاسو همیشه مدد کړی دی، خاص طور په هونین کې. تاسو ونه کتل چې څنګه ستاسو مدد شوی وو؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، چې کله ستاسو خوښ شو ستاسو کثرت. فلم تغنی عنکم شیئا، نو هیڅ په کار را نغلل هغه ستاسو. یعنی چې کله تاسو ته خپل کثرت یعنی خپل ځان زیات ښکاره شو په تعداد کې، نو هغې تاسو له هیڅ فایده در نکړه. د الله سبحانه و تعالی دا خبره خوښه نه شوه چې تاسو داسې سوچ وکړو او یا دا خبرې چې مداخلې نه وایستې. اوس خو کېدی نه شي چې څوک دې شکست وخوري، اوس خو صرف انتظار د مقابلې کولو دی. نو دوی به وتښتي. نو د الله تعالی دا خبره خوښه نه شوه چې څوک په خپل طاقت باندې یقین ساتي. موږ داسې او موږ هغسې، مدد او فتح د الله د طرف نه راځي. نن تاسو په تعداد کې زیات شوئ نو ستاسو یقین په تعداد باندې شو. ګورئ دومره خبره یې لا دخلې نه نووتی چې الله تعالی هر څه الټه کړل. الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکوله، لیکن د هغوی څنګه حال شو؟ الله تعالی ورته وښیله چې که د الله مدد در سره نه وی نن نو بیا تاسو نشوه ګټلی. تعداد انسان له ګټه نه ورکوي، د الله مدد ورکوي ګټه. دا خلک چې وایي چې مونږ داسې مونږ هغسې، مونږ خو به نور خلک داسې کړو هغسې وکړو، دا قسمه خبرې د الله تعالی نه وي خوښي. دا د لویې خبرې دي. بیا د الله تعالی مدد نه راځي چې څوک داسې خبرې کوي د الله تعالی عاجزي خوښوي. بیا د الله نصرت او مدد راځي. نو بنده دې چرته په خپل طاقت، خپل تعداد او خپل قوت باندې فخر نه کوي، یقین به کوي په الله باندې، خپل انتظام او خپله تیاری به کوي، مګر په خپل ذات، په خپل قوت او په خپله وسله باندې او په خپل تعداد باندې منازېږي او په دې باندې یقین مه کوئ. مونږ په الله هغه وخت یقین کوو چې کله یو شی زمونږ په لاس کې نه وي. بیا مونږ وایو چې بس اوس خو څه نه شي کېدی، خو په الله مو یقین دی او په هغو مو بروسه ده. او چې کله مونږ ته پته ولګي چې اوس دا شی زمونږ په کنټرول کې دی چې دا خو داسې آسان دی لکه ګوړه، بیا زمونږ په الله باندې هیڅ یقین نه وي. بیا هم په الله باندې یقین ساتئ چې دا کار به الله کوي، دا زه نشم کولی. څومره ځله داسې کېږي؟ دا خیال چېرته کله کله په ذهن کې راشي چې کله څوک بیمار وي او ډاکټر وایي چې اوس سونه شي کېدی، نو بیا خلک وایي چې اوس الله دی. نو ولې اوله چا کول؟ اوله هم هر څو الله کول. ولې تاسو د دې میلاوېدل د ډاکټرانو په لاس کې ګڼلی دي؟ او تاسو ګورئ په هر میدان کې چې کله امتحان آسان وي نو بنده بیا وایي چې دا خو زما د ګس لاس کار دی. نو داسې خبرې د الله نه وي خوښي، الله به یې کوي. او بیا د اوور کانفیډنس سره بنده وبیلي. الله تعالی بنده ته ښیي چې ستا په خپل ځان باندې ډیر یقین وو، نو زه اوس وکړه دغه کار. او بیا هغوی وبیلي. نو داسې خبرې چرته هم نه وي کول په کار. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، او تاسو وکتل چې ستاسو ډیر تعداد تاسو له هیڅ فایده در نکړه. تاسو ته خپل ځان ډیر ښکاره شو نو الله تعالی در نه هیر شو، الله تعالی فتح ورکوي. او اوس مکه هم فتح شوی وه، نو داغوی دا خیال وو چې اوس خو فتح کول سو ګران کار نه دی زمونږ دپاره. اوله مونږ 10,000 وو، مکه مو فتح کړه، اوس خو مونږ 12,000 شو. و ضاقت علیکم الارض، او تنګه شوه په تاسو باندې ځمکه. بما رحوبت، باوجود د دې چې هغه ډیره ارته وه، ډیره پلنه وه. ګورئ د ځمکې د تنګېدو معنی دا ده چې حالات دومره تنګ شو چې اوس بچ کېدل ګران کار دی. د هر طرف نه د غشو باران ورېدو، د ځان ته پټولو موقع هغوی ته نه میلاوېده. یو پینک جوړ شو، افراتفری وه، داسې دوړه وه هر طرف ته لکه لوګې چې وي. خلکو منډې ترړې وهلې. ثم ولیتم مدبرین، بیا تاسو واپس شوی پشا، یعنی اتختیدی او شاته مو نه کتل. ستاسو هوش نه و په هغه وخت. اوس هغه کسب، هغه تعداد څه شو؟ هغه خو ستاسو په کار رانغی. بیا ګورئ چې د الله تعالی مدد څنګه راغی. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو ته خو خپل ځان ډیر سخ کاریدو، لیکن بیا زما مدد څنګه راغی. دلته مونږ اوه د آیت په شروع کې چې د الله مدد راغی او په هنین کې هم راغلی وو، او بیا لږ شان حالات بیان شو چې په غزوه هنین کې څه شوي وو. د ایز مطلب دی چې یاد دي تاسو ته چې کله ستاسو ډیر غټ ناز وو چې زموږ سره خو ډیر تعداد دی، هغه تعداد تاسو له څه فایده در نه کړه او ځمکه در باندې تنګه شوه، حالانکه ځمکه ډیره الارته او لویه وه. تاسو بیا پشانه دی کتلی خو اتختیدی، او بیا الله سبحانه وتعالی ستاسو څنګه مدد وکړو. ثم انزل الله سکینته، بیا هغه نازل کړو په تاسو باندې خپل سکینت. دا سکینت څه شی وي؟ دا یو داسې شی دی چې دا تاسو نه شی لیدی، دا بنده محسوسولی شي، یعنی زړونو له یو تسلی میلاو شوه. راختلي قدمونه بیا جم شول، او دلته انزل الله راغلی دی چې الله تعالی نازل کړو سکینت. د دې مطلب دی چې سکینت یو شی دی چې هغه الله تعالی د اسمانونو نه نازلوي. مونږ د دې خبرې اختیار نه لرو چې په خپل زړو کې سکون واچوو. مونږ په دې خبره قدرت نه لرو، بلکې دا د اسمان نه نازلیږي. زړه د الله د دوو کریمو ګوتو په منځ کې دی. چې کله هم ستاسو زړه خفه وي، پریشان وي، نو پوه شئ چې سکینت الله تعالی رالیږي. داغونه بیا سکون غواړي. نو الله سبحانه وتعالی سکینت په چا باندې نازل کړو؟ علی رسوله، په خپل رسول باندې. په رسول باندې ولی؟ هغه خو نه و پینک شوی، نه و وارخطا شوی. هغه وکتل چې مسلمانان نه دي جم شوي، په هغوی کې وارخطایی او افراتفری شروع شوي ده. نو په هغوی باندې یو تسلی راولېږله. هغوی داسې جم شوي وو چې هغوی بیا نه شاته کېدل، هغوی بیا نه تښتېدل، هغوی په خپلو ځایونو ولاړ وو. مونږ ته د یو روایت نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځای کلک ولاړ وو، باقي خلک تښتېدلی وو. نو د هغوی دپاره څه وو؟ سکینت چې الله تعالی به تاسو له فتح درکړي. هغو ته ګټه یعنی فتح په نظر راتله، نو هغوی ته دا تسلی میلاو شوه. او چې څوک تښتېدو واله وو، نو د هغوی دپاره سکینت څه وو؟ ځکه چې مخکې راغی چې وعلى المؤمنين، الله تعالی مؤمنانو له هم سکینت ورکړو. یعنی هغوی چې وارخطا شوي وو او قدمونه یې راختلي وو، نو الله تعالی هغوی له ثابت قدمی ورکړه، د هغوی قدمونه یې جم کړل، کلک کړل. نیو سکینت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغو د صحابه د پاره وو چې هغوی جم شوي وو. د هغوی قدمونه نه و راختلي، هغوی ته ګټه په نظر راغله. او دویم سکینت ته چا د پاره وو؟ د مؤمنانو د پاره. هغه مؤمنان چې تښتېدلي وو، هغوی له الله تعالی تسلی ورکړه. وانزل جنودا لم تروها، او الله تعالی بیا نازل کړو هغه لخکر چې هغه تاسو نه وو لیدلی. هغه کوم لخکر وو؟ الله تعالی فرشتې راولېږلې. هغوی د جنگ د پاره نه وی راکوزي شوي، لکه څنګه چې هغوی په جنگی بدر کې جنگ کړی وو، داسې جنگی نه وو کړی، بلکې دا فرشتې د دې لپاره راغلي وې چې د مسلمانانو زړه له تسلی ورکړي. دوی مسلمانانو له د همت ورکولو د پاره د ثابت قدمۍ د پاره راغلی وي. وعذب الذين كفروا، او هغو عذاب ورکړو هغوی له چا چې کفر کړی و، یعنی کافرانو له الله تعالی سزا ورکړه. او د هغوی سزا سوه چې د مسلمانانو په لاسونو هغوی مغلوب شو، هغوی وبایلله. دا د هغوی دنیاوي سزا وه. هغوی قید شو، ښځې قید شوې، بچی قید شو، شپږ زره کسان. وذلک جزاء الکافرین، او هم دا بدله ده د کافرانو. هغوی قید شو، رسوایی وشوه چې مسلمانان په هغوی باندې غالب راغلل. چې څوک په کفر باندې قایم وو، نو دا د هغوی خبره ده، ځکه چې ځینې خلکو ته د ایمان توفیق هم میلاو شو. او مخکې ذکر دی، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، یا الله تعالی مهربان شو چې په چا باندې هغه مهربانه کېدل غواړي. والله غفور الرحیم، او الله تعالی ډیر بخنی والی دی او رحم کولو والی دی. الله تعالی څنګه مهربان شو؟ دا غصو مهربانی وا صرف په مسلمانانو کې نه وا، په کافرانو کې هم وا. چې څوک مسلمانان شول، نو د هغې په باره کې ویلی کیږي چې الله تعالی په هغوی باندې مهربان شو، ځکه چې هغوی ایمان راوړو. الله تعالی هغوی له موقع ورکړه، نو د توبې دروازه کلاو ده، او د هغوی د پاره هم ده. چې څوک د میدانی جنگ نه تښتېدلی وو، د میدانی جنگ نه تښتېدل خو ګناهی کبیره دی، نو هغوی هم واپس راغلل. د توبې دروازه کلاو وه. اوس سو شو چې څنګه هغوی مسلمانان شول، او د هغوی د قیدیانو سره سو شو؟ د دې په باره کې درته هم ویل غواړم. د قبیله سقیف او هوازن ځینې سرداران قتل شوي وو. د هغوی اهل او عیال مسلمانانو قید کړل، ځکه چې دوی د ځان سره خپل خاندان والا او مالونه هم راوړي وو. د هغوی مال مالی غنیمت شو د مسلمانانو د پاره. اوس شپږ زره قیدیان، دومره اوخان او بیزه، او دومره سپین زر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو سفیان بن حرس د مال غنیمت نگران مقرر کړو. بیا حوازن او ثقیف په مختلفو ځایونو باندې د مسلمانانو خلاف اجتماع وکړه، لیکن په هر مقام باندې هغوی ته شکست میلاو شو. هغوی داسې په روب کې راغلل چې هغوی په قلا کې بند شول، د طایف په قلا کې بند شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قلا پنځلس یا لس ورځې محاصره وکړه. هغوی به د دننه نه غشي ویشتل، د مخامخ راتلو په هغوی کې همت نه و. صحابه کرام رضی الله عنهم عرض وکړو چې یا رسول الله، دې خلکو ته خیر وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره د هدایت دعا وکړه. او آخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه، او د واپس د تلو اراده وکړه. ګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هم د هغوی د پاره د هلاکېدو دعا ونه غوښته، حالانکه د هغه خلکو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په طایف کې څومره کاڼي ورولي وو. په دویم ځل باندې دوی بیا الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ل راوستل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره موقع وه چې خیرې ورته کړې وې، لیکن بیا یې هم خیرې ونه کړې. او بیا یې مدینې ته د تلو نه مخکې عمره وکړه. او د مکې والو چې دومره غټ تعداد راغلی وو، هغوی په تماشه وو چې ګورو چې د مسلمانانو سره اوس څه کېږي. هغوی ټول مسلمانان شول، او هغوی د مسلمانۍ اعلان وکړو. نو ګورئ، د جهاد نه څومره غټه فایده ورسېده مسلمانانو ته. په هغه ځای باندې د مال غنیمت د تقسیمېدو انتظام وکړو. مال غنیمت تقسیمېدو چې د هغه ځای نه د هوازن د څوارلس سردارانو وفد د زهیر بن سرب په قیادت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، چې په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعي ترهم وو. هغو عرض وکړو چې موږ مسلمانان شو، او دا درخواست مو دی چې تاسو زمون خزی، بچی او زمون مالونه موږ ته واپس کړئ. او په هغه درخواست کې لیکلی وو چې رسول الله، موږ خو د رضاعت په رشته باندې هم ستا رشته داران یو. کوم مصیبت چې په موږ باندې راغلی دی، نو هغه ستا نه پټ نه دی. تاسو په موږ احسان وکړئ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خو رحمت للعالمین وو. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پاره ډیره ګرانه شوه. یو طرف ته دی د رحم اپیل وکړو چې زمون قیدیان او مال واپس کړی، او دویم طرف ته مالی غنیمت د مجاهدینو حق جوړېدو. په مالی غنیمت کې پنځمه حصه د رسول د پاره وي او باقی خو د مجاهدینو حق وي. نو هغه اوس د ټولو حق دی له څنګه واپس ورکولی شي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په دې باندې حق پاتې نشو. نو په بخاری کې روایت راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې وفرمایل چې زما سره چې څنګه د مسلمانانو لخکر دی، هغوی د دې مال حقدار دي. زو پاک او صفا خبره خوښوم، زو تاسو له اختیار در کوم، یا خو تاسو خپل قیدیان واپس واخلئ او مال واپس کړئ، کوم چې مال غنیمت دی. په دې کې یو شی تاسو واخلئ. نو ټولو قیدیان واخیستل او بهتر یې وګڼل، مال یې پرېښودو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه یو ځای کړل او خطبه یې ورکړه. د الله د حمد او ثنا نه پسې وفرمایل چې زموږ وروڼه تایب راغلل، یعنی هغوی توبه وکړه، مسلمانان شول. زه غواړم چې د دې قیدیان دوی ته واپس شي، ځکه چې قیدیان هم مال غنیمت جوړیږي. قیدیان به هم په هغوی باندې تقسیمېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فیصله په خپله نشوه کولی چې نه ورکړی هغوی له. هغوی وی چې ټیک ده، زمونږ کور واله مونږ ته واپس کړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول مسلمانانو ته یوه خطبه ورکړه. هغوی چې زه غواړم چې د دې قیدیان دوی ته واپس شي، چې تاسو کومه حصه د خوشحالۍ سره دوی ته واپس کولو ته تیار یې، نو هغوی دې احسان وکړي. او چې څوک د دې دپاره تیار نه دي، مونږ په آینده په مالفې کې چې کوم مال غنیمت میلاو شي، د هغې نه به ورله د دې بدله ورکړو. یعنی دا یې اونوي چې تاسو ته به ورکول وي، هغوی یې مجبوره نه کړل. او ټولو په یو آواز سره ووی چې مونږ ټول د ښځو سره قیدیان واپس کولو ته تیار یو. لیکن دا چونکې د حقوق مسله وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره محتاط و، دومره لویه مجمع و، دومره ډیر خلق و، په زرګونو خلق دی، آوازونه راختل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ډیره ګڼه ده او ما ته پته نه لګي چې څوک خپل حق پرې خودل غواړي او څوک داسې دي چې شرمیږي او خاموش دي. ځینې خلق په کې داسې هم کېدی شي چې اوس مونږ سو وایو. نو دلته معامله د خلکو د حقونو ده. نو د هر خاندان سردار دی د خپل جماعت د خاندانونو نه جدا جدا او صحیح صحیح تپوس وکړي. نو ټولو د هر خاندان والو نه جدا جدا تپوس وکړو او قیدیان واپس شو. ټولو خد خوشحالۍ سره خپل حق پرې خودو. نو دا هغه خلک دي چې د هغوی د توبې خبره دلته راغله چې هغوی توبه وکړه. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. بیا الله تعالی مهربان شو او دا غوی توبه قبول کړه. الله مهربان شو د چا د پاره چې هغه وغوښته. والله غفور الرحیم. او الله تعالی ډیر بخنی والا او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے ایمان والو، بشک مشرکان نجس دي. اوس ګورې هغه خبره دوباره راغله چې په مسجد حرام کې به دا خلک حج نه کوي. اے ایمان والو، مشرکان نجس دي، پلید دي. اوس ضروری ده چې په چا باندې دي ګندګي لګېدلې وي، نو هغه به ناپاک وي، نجس وي. دلته د نجس معنا ده معنوي ناپاکي، شرک ناپاکي ده. نو دی نجس دي. کودی د بهر نه ډیر هم پاک په نظر راځي، لیکن د دوی نجاست څه دی؟ د دوی شرک. فلا یقربوا مسجد الحرام. نو دوی دی اوس مسجد حرام ته نږدې هم نه راځي. بعد عامهم هذا. د دې کال نه پس. دا کوم کال دی؟ دا آیتونه کله نازل شوي وو؟ د نهمې هجري ذیقاده نه پس. په ذلحجه کې حضرت علی رضی الله عنه اعلان کړی و چې د دې کال نه پس به یو مشرک هم د مسجد حرام خواله نه ځي. یعنی دا اخیری حج دی د هغوی. په اتمه هجري کې مکه فتح شوې وه، نو په هغې کې هم مشرکانو حج کړی و، او په نهمه هجري کې هم حج کړی و. لیکن اوس د دې نه پس دوی حج نه شي کولی. اوس دا حد خاص د مسجد حرام د پاره دی او علما وایي چې په دې کې د حرم شریف ټول حدونه راځي. په مکه کې دا حدونه مقرر شوي دي. هلته لیکلی دی چې د دې ځاینه پس غیر مسلم نشي داخلې دی، نو اوس دوی د حرم خواله هم نشي ورتلی د دې کال نه پس. و ان خفتم عیله، او کچری ویره وي ستاسو د مفلسۍ، ولی د څه مفلسۍ ویره وه د هغوی؟ ځکه چې که اوس دا مشرکان نه راځي حجله، زمونږ د لین دین او تجارت په بیا سو کېږي. د هغوی خو ټوله اکانمي معیشت د دې په ذریعه چلیدو. که مشرکان د حج نه منه شي، نو هغوی وویرېدل چې زمونږ خو به ټول تجارت او لین دین ختم شي، بیا به سو کېږي، دا خو به کمی راشي. ظاهره ده چې دا هر څو خو خلک د بهر نه راوړي، دلته خو به سونه کېدل، دا خو به کمی راشي، څه به کوو؟ نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې کچری تاسو په دې خبره باندې ویرېږئ چې دوی به نه راځي، نو موږ به څه کوو؟ فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. رزق خدا الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی، ډیر زر به هغه تاسو غنی کړي د خپل فضل سره کو هغه وغواړي. او واقع داسې وشو، د هغې نه پس خو بیا چرته هم کمی نه و راغلی. د هغې نه پس خو بیا داسې حالات وو چې مسلمانان د فارس او روم پورې فتوحات کړي وو، او په مسجد نبوي کې چې کوم ډیری وو د کسرا تاج د هغې قیمتي ملغلري او د هغوی د محل چې کوم قیمتي سامانونه وو د هغې ډیری جوړ شوي وو. دومره خوشحالي وه، دومره خوشحالي وه چې صدقه به خلکو ګرځوله او صدقه اخیستو والله بنده نه میلاوېدو. د دې نه غټه بله څه خبره کېدی شي؟ او تر نن ورځې پورې وګورئ، د هغوی سره د تیلو خزانې دي. الله تعالی هغوی څنګه مالدار کړل، هلته خو یو شی هم نه کېږي. نو الله تعالی چې د کوم ځای نه وغواړي، نو بندله ورکولی شي. دا ویری د انسانانو وي چې هاي که داسې وشي نو بیا به څه کوو؟ که نوکري مو لاړه شي نو د لوږې نه به مړه شو، که د دې ملک نه وځو نو بیا به څه کېږي؟ نو الله دی چې هغه بنده غني کوي. د هغوی ویرې وې په زړه کې، نو الله تعالی هغوی له څنګه جواب ورکړو؟ که داسې ویری زموږ په زړه کې راشي، نو دا نمونه سوچ موږ له هم کول پکار دي. الله تعالی موږ له د خپل فضل سره راکولی شي چې هغه وواړي. ان الله علیم حکیم، بشک الله تعالی علم والا او حکمت والا دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم